ور سره په نومو باندې یاد کړي، یو خدا د چې دی مایس کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او رستا سیم د چې ګډان کیږي مای پکیږي بیا تاسو تم په دینامه خلق خبري زیات زیات منی اس بیخي د سه کم ماشومان څنګه یا لومن زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل بعد مونږ د خلکو سره خو اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي او ته واکشي.
زه دوه ډوله ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده، همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یا مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کېدلی شي ماشوم باندې انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پر رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نه توانایي لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښه ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي. نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پی باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پی باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وي، پی باندې ملنډې وي، پی باندې هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار امور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغه د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ. د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقالیږي. بل دا دی چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وښيي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونده درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شې سوځو که خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړی هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړی هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
دا غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسې سینا باغالو د دې ډیر کلاتون از منګه دیندې اواد لاسري.
قدر من اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات سرنګ کو مجبوری ده زدت کس نه سرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی ز دا د خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده مجبوری را ست دغه سوځ نه سرنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چ شو اخ چالجری خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سی بس نو خو چای نه دا پټن ربرن دا شهر مې پیدا کو پس ګرځو ورکم پس لېجلې دغه پیدا کای چې مخه ورشي راوړي بخاری پسا چې وسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کته خور شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تورو لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
هو هوا خو رښتیا ډېره الوده ده موږ باید خپل کله کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاسته راځي، هغه د ټول زمنګ ستاسو سینه باغال او د ډیر مشکلاتونو زمنګ دندي اواد لاسه دي. دا به موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او د شینو نسوځو د شینو نسوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډیره نقص کوي. بخاری میخه دا لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تاسو سوځو پکې چې ډیر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې هغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډیریږي، نو یو خپل را کابل د سوای بيخي خراب شي.